The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio De
ګران اردن کوستړي مشهدا وایس اف امریکا دیوا دا نن د خالی شنبه ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې ولسم منټه دا وخت شوه د پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې د مازیګر پنځنه مې ودلتا واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دی د وایس اف امریکا دیوا په دې خبري خبرونه کې درته زو شعیب زاده هرکلی ویم او لمړی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته په قطر کې د افغان حکومت پلاوی او طالبانو ترمنځ نه پنیر خبرې شوې چې پکې د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د طالبانو مشر عبدالغنی برادر په افغانستان کې په صلح او د جګړې په ختمېدو خبرې اترې کړې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی په دغه هیواد کې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د دوی امنیت زیات کړي او زیاته کړي دا چې د داسو پیښه د دوړو هیوادونو اړیکې نشي اغیزمنې کولې. د چین حکومت تیر ورځ د پاکستان نه د داسو په پیښه کې ککړو تنانو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان سنت د ترهګرۍ د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د لیګلو را لیګلو د مخنیوي لپاره یو بل قانون منظور کړی چې تر مخه به یو مرکزی اداره د کمبل هیواد په غوښتنه په منی لانډرنګ کې ککړ یو تن به د کوم خبرداري سپارل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پاکستان کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل لور د نامعلومه مسلوالو لخوا تختول شوی او د تهدیدو وروسته بیرته خوشی کړی شوی دا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښه په سختو ټکو کې غندنه کړي او په دې اړه د پاکستان نه د پلټنو غوښتنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر یا امنیتي چارواکو په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته. په قطر کې د افغان ملي مصالح شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د افغانستان حکومتي پلاوی او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د طالبانو یوې ډلې ترمنځ نن نیغ په نیغه خبرې اترې شوې دي. د افغانستان د ملي مصالح شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله یادې غونډې ته ویلي د افغانستان د روانې جګړې بې د سیاسي حل کوملار نشته. نوموړي زیاته کړې ټول پام دې ته ګرځول پکار دي چې دغه جګړه ودرول شي، یو سیاسي موافقه وشي او د افغانانو د یو ګډ راتلونکي لپاره خبرې اترې وشي. دغه غونډې ته د طالبانو نائب مشر عبدالغنی برادر په خپلو خبرو کې ویلي د خبرو اترو د کامیابۍ لپاره دې هیلې وساتل شي. نوموړي ویلي د افغانستان سرلوړي ساتلو لپاره د یو آزاد مرکزي اسلامي نظام ضرورت دی او د دغه ترلاسه کولو لپاره باید موږ خپل شخصي مفادات هیر کړو. اخوا په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تما سرګن کړي چې د لوی اختر په محل به په افغانستان کې ډزبندي وشي. زلمی خلیلزاد تیر ورځ په تاشقند کې ویلي وو چې د اختر په ورځو کې د لنډمهال لپاره د اوربند امکان شته او هیله یې سرګن کړې وه چې پر روان لوی اختر کې د دواړو غاړو ترمنځ اوربند وشي. سره د دې چې په افغانستان کې جګړو زور اغستې، خغلی خلیلزاد ډاډ ورکړی چې امکان شته چې اوربند به د اختر نورستو هم وغځي کې او د دې زمينه به برابر شي تر څو د تاوتریخوالي د کمیدو په مخه یو موافقه سرته ورسي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ټاکل شوې ده چې د افغانستان نه امریکا ته د امریکایي سرتیرو د سیمه ایزو کارکونکو د انتقال بهیر ډیر زر پیل شي. دغه سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د ایس آی وی ویزو منظور شوي دي پروازونه به د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل لور د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوې او د تهدیدو وروسته بیرته خوشی کړی شوې ده. نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې د افغان سفیر لور سلسله علی خیل نامعلومه کسانو تختولې او د تهدیدو وروسته یې پریښی ده. یاد وزارت د دغه پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او په دې اړه یې د پاکستان نه د پلټنو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې پاکستان کې د میش ډیپلوماټانو او د هغوی کورنیو د حفاظت لپاره د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر یا امنیتي چارواکو په دې اړه خبرګون نه لري ښکارا کړي. د دې وړاندې هم په بیلابیلو وختونو کې د پاکستان دننه د افغانستان د ډیپلوماټانو د تختولو او تهدیدولو رپورونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د چمن پوله به بدستي نن یو وار بیا د عادي خلکو لپاره پرانستې وه. پاکستانی چارواکو زیاته کړې چې د لوی اختر د خوشحالو په محل دواړو غاړو ته بند پاتې عام خلک به وکړی شي چې په پوله تګ راتګ وکړي. نن د پولې د پرانستو وروسته هم په زرګونو خلکو افغانستان ته سفر کړي او ګڼ خلک د افغانستان نه هم پاکستان ته راوختي. د افغانستان قندهار نه پاکستان ته راغلي دوه تنانو وایس اف امریکا ډیوته ویلي په سپین بولدک او ویش منډی کې وضعیت لا هم کړکېچن دی، چرته چې په ځنو سیمو کې افغان عسکر او په ځنو کې وسلوال طالبان لیدل کېږي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي په دغه هیواد کې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د دوی امنیت زیات کړي او زیاته کړي دا چې د داسو پیخه د دواړو هیوادونو اړیکې نشي اغیزمن کولی. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد نن ویلي د داسو د پیخه د پلټنو لپاره یو ډله جوړه کړي چې پکې چینایي وګړي هم شامل دي او د پیخه پلټنې به زر سر ته ورسیږي. تیر ورځ د چین حکومت د پاکستان نه غوښتلی و چې د داسو د پیخه پلان جوړونکي د قانون پنجوتا اوس پاری په کم کې نه چینایي کارکونکو د خپل دریو پاکستانی همکارانو سره وجل شوی وو. د چینایي مطبوعاتو د ریپورتونو تر مخه د چین مشرانو دغه مسله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې راپورته کړی ده. د چین د حکومت لمړي وزیر په دې خبره ټینګار کړی چې پاکستان باید په پیخه کې د ککړو کسانو سره حساب وکړي. د پاکستان سنټ د ترهګرۍ د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د لیګلو را لیګلو د مخنیوي لپاره یو بل قانون منزور کړي چې تر مخه به یو مرکزی اداره د کمبل هیواد په وختنه په منی لانډرینګ کې ککړ یو تن به د کم خبرداري دغه هیواد ته سپاري. د قانون ته په مجرمانه معاملاتو باندې د خپل منځه همکارۍ د ترمیمي قانون نوم ورکړی شوی دی. په دې قانون کې ویل شوی چې اوس په یو مرکزی اتارټي د بل کم هیواد په غوښتنه د مخکې خبرداري بغیر د پیسو په غیر قانوني ترسیل یا منی لانډرینګ کې ککړ دغه هیواد ته سپارل شي. د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بانک ویلي په مالی کال 2020 یا 21 کې نیخ په نیغه بهرنۍ پانګونې یا سرمایه کاری یو کم 10% کم شوې ده. کارپوهان وایي د کورونا وبا سره د دې یو علت اف ای ټی اف او بل د افغانستان حالات دي. د سټیټ بانک تر مخه پر روان مالی کال کې د بهر نه 1.15 ارب ډالر نیخ په نیغه سرمایه کاری راغلی او تیر کال دغه سرمایه کاری 2.6 ارب ډالر وه. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان د خپل چلن له امله دا هیواد د بهرنۍ پانګونې د کمی سره مخ دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو ویلي په پېښور کې په 14 کسانو چې پکې 10 مېرمنې هم شامل دي د کورونا وایرس د هندي ډول یا ډیلټا وایرس پخله شوې ده. د چارواکو د وینا تر مخه د پېښور ضلع په بیلابیلو سیمو کې د لاکډاون لګولو پریکړه تر څنګ په دغه سیمو کې به د کورونا وایرس پر ضد د ویکسین لګولو عمل نور هم تیز کړی شي. دا اتر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا
خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د ویب پاڼه کې په کلی مو وسم اوریدل شي. دا خبرونه پر لور د افغان ټول لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي کې د خبرو پر مهال وو ویل چې اوس مهال د اختر پورزو کې د لړن مهال لپاره د اوربان امکان شته او هله سرګند کړ چې پر روان لوی اختر کې د دوه غاړو ترمنځ اوربان وشي. خغلی خلیزا ډاډ ورکړي چې دا کار شونه دی او د دې امکان هم شته چې اوربان به د اختر نو وروسته هم وغځيږي او د دې زمينه به برابر شي تر څو د تاریخوالي د کمیدو په موخه یو موافقه وشي. بشپړ راپور له کابل حکمل روانه سواله.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي، خو د دغه حالت سره سره لا هم د افغان سولې لپاره هڅې روانې او تمه ښودل کېږي چې په لوی اختر کې به اوربند ټینګ شي او د دغه اوربند په ټینګېدو سره به د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره داسې زمینه برابره شي چې دواړه خواوې به د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تشکن کې د وسیمیز کانفرنس په څنډو کې رسنیو تویلې تمه لري چې د را روان لوی اختر په ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمن اوربن وشي. خاغلی خلیلزاد دا هم ویلی چې دا کار شونه دی او ته مخایي چې همدا اوربن بغزیږي. خاغلی خلیلزاد دا خبرې داسې مهال کړي چې د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د سولې په هدف د افغان حکومت پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرو په تړاو تیره ورځ قطر ته رسېدلی او د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په دوحه کې کتلي او د سولې روان بهیر په تړاو یې خبرې کړي دي. سیاسي کر په هاندې خلیلزاد او د افغان دولت پلاوی په تړاو وایي چې دا ځل هیله مندیشته چې طالبان بل افغان حکومت سره یوې پایلې ته ورسیږي. سیاسي فعال نجیب الله آزاد وایي ملګري ملتونه او قطر د منځګړو هیوادونو په توګه کار کوي ترڅو دغه مذاکرات بریالي کړي.
ګر ملتونو او د قطر هیواد ویل چې د بین افغاني مذاکرات کې د دریمګړي په صفت باندې رول لوبوي تر څو دواړه خواوې ته قناعت ورکول شي او د لوی معتبر ناس لپاره آمادګي وکړل شي او تصمیم ونیول شي. دا ځلې دا خبرې یو جدي پړاو ته ننوتونکي دي او زه شخصا ډېر ته هیله من یم او دا دوه درې میاشتې کې به انشاءالله د افغانستان قضیه په مثبت ډول حل شي او نسبي نتیجه به ورکړي.
په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې چې عام خلک د خپل سیمو څخه په کډه کولو مجبور کړي دي. په کندهار کې د سپین بولدک جګړه پیچلې و چې د څو ورځو جګړې وروسته یې افغان حکومت د بیرتنولو خبره کوي. خو په کندهار کې یو ځایي خبریال د نوم دې نه خودلو په شرط لاډیوي سره خبرو کې ویل د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ټوله د طالبانو په لاس کې ده. هلته چې حکومتي ځواکونه کوم عملیات کول هغه ناکام شوي ویدی.
پرون حکومتي ځواکونه عملیات ورستلي وه خو هغه بیرته د ناکامۍ سره مخ سوي وه، په شاسي وه. نو اوس هم مهاله د بولداک ولسوالي مثلا دروازه دا نور پوستې دا ټوله دغه د طالبان په لاس کې دي.
که څه هم د سپین بولدک د جګړې له امله د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته، خو د دغه ولسوالۍ د بیانیولو د عملیاتو پر مهال د رویټر خبري اجانس خبریال او آکاس دانش صدیقي هم د جمعې په ورځ وژل شوی دی. امنیتی سرچینو ویلي دانش صدیقي له امنیتي ځواکونو سره مل وو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شوی، چیرې چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړي وو. په کابل کې د رویټر دفتر هم د دغه جورنالیست وژل کېدل تایید کړي او زیاته کړي چې د رواني اونۍ په لومړیو کې دانش له افغان ځنګړو ځواکونو سره سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی و چې د کمانډو ځواکونو او طالبانو جګړه ریپورت کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله او ګڼو نورو د دانش صدیقي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او پر خبریالانو او ولسي وګړو بریدونه یې جنګي جنایت او د اسلامي او بشري اصولو خلاف کار بللی. له بلې خوا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی د افغانستان له حکومت غوښتي چې د دې اکاس د وژنې مسله وڅېړي او پایلې یې په ډاګه کړي. د یادو لوړو ژورو سره سره د عبدالله عبدالله په مشرۍ دوهې ته د جمهوریت د تللي پلاوي او د طالبانو د مذاکراتي هیئت ترمنځ ناسته پیل شوې ده. د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر لیکلی د قطر په وخت شل باندې لس بجې د بین الافغاني مذاکراتو افتتامیه ناسته د هیئت او له کابل څخه راغلي هیئت ترمنځ پیل شوې. د افغان حکومت ته تکسیز پلاوی چې نن له طالب پلاوي سره مخامخ خبرو ته ناست دي. سرچینې وایي د افغان پلاوي په مشرۍ عبدالله عبدالله او د طالبانو ټیم مشري ملا برادر کوي. د معلوماتو له مخې دغه غونډه نن پیل شوې او اساسي بحث به د اوربند په ټینګېدو وي. د اوربند تر څنګ به دواړه لوري د سولې په وروستیو پرمختګونو، خنډونو او ستونزو هم بحث او خبرې اترې وکړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن دروازه یو ځل بیا د خلکو د پیاده تګ راتک په وړاندې پرانستل شوې ده. چارواکو ویلي دي چې دا د لوی اختر په مناسبت دروازه پرانستل ده. پاکستان لوري ته د افغانستان نه یو شمېر اوختو مسافر ویلي دي چې په سپین بولدک کې لا تر اوسه هم زیاتره سیمه له طالبانو سره دی. دا په داسې حال کې چې افغان چارواکو دا وکړې و چې د سپین بولدک اکثر سیمه له طالبانو څخه نیولې دي. د ډیوی خبريال نعمت الله سرحدي له دغه دروازې په ژوندې بڼه یو راپور چمتو کړی.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن پوله د بابدوسی کوم مقام شو سغه د تیر درې ورځې رئیس بندو کڅه هم د وی ورځې وړاندې درې څلور غنټو پورې دغه سره د پوله پرانستل شوی و او پرن ټوله ورځ بند و. نن بیا دغه د پاکستانی چارواکي دا وایي چې د نن غرمې د یولس بجو څخه تر ماښام در شپړو بجو پورې دغه پوله د خلاص کړ. دغه وخت د مالمی هم ډیر په زیات عدد کې خلک دغه روان دي خپل دولت کم زیاتره افغانان دي د پاکستان کې بن پاتو علي خپل دولت روان دي خپل خاور روان انسانان د مالمی ډیر په لوی تعداد کې دي زنان یو شنو سره دي تاسو کوم خلکو سره خبرې وکړي هغه دا وویل چې ډیر په ډیر غټ تکلیف کې دلته ژوند کاوي په دغه ځای کې چمن بسره دي شهر کې یو خدای دې تفتیش کوم درجه دا غدر سلويش درجه لوړ روانه ده ډیر زیاته ګرمي دا او دغه درشنه اسمان لاندې دلته ژوند کول باندې مجبور و دي دا دي وس روان دي بیا هم د کوم پاکستانيان په افغان خاب کې بن پاتو هغه هم درې لیکل را پرېښول سوي دي د وسره خبرې کوس ایا دغه وخت دی الته پسپن بولدک سره دي شهر کې په ویش منډي کې یا د کندهار څخه در پسپن بولدک پرې په راتک دي څلې دي دي او د سپسترګو باندې ویل دل الته سره ته حال جوړ د دې څخه بنورې پښتنې کوو
نن یې د پلسر عسكر و ودي خو طالبان و وستي طالبان جن ویلې شو بلې جنس وزلې وی او دا بولدک و دې خو ترانسپورټ د جام پسره مړیم پراته وسوک نو چې وې سې څوک نو نو دې خو چرالو دروازه بند و نو وسې بارې لکه مړ بند راو او ستو وسخل کور و
ایا دا بولدک کو په ویش کې قانون خلاص او خلکو څه احساسات خلکو څه ویل
نیمې د قانون خلاص و نیمې بند و خو طالبان ورته ویل و چې مروزي وضعیت خراب دی
تقریبا سار پر شپږ بجې د کندهار ولایت څخه راوتلم او تقریبا په یو نیم ساعت کډر کې و بولدک ته راورسیدم پرنیمایلار باندې عسكر او پرنیمایلار باندې طالبانو نو حالات ډیر خراب ول او طالبانو سره ډیر وژنیم سوي ول او حکومت هم ډیر خوشوي ول نو مړي چول پر سړکان باندې پراته وګ سره حالات ډیر خراب
حالت خلګم په ډیر سره ولاړول او وضعیت د طالبانو وضعیت ول حالت طالبان په ډیر غټ هجوم سره ولاړول نو موږ راووښتل رش زیات ول پر لار باندې راووښتل پاکستان لار راکل بس نه راووښتل خلګ ګرځ د اختر په مراسم سره اختول
دا نه څنګه شولار بند ول کده طالبانو او عسكر یې هم نه پازا کوجه د رش انسانان ډیر ناشول ای بزرو ناس
اسپن بول تک افغان سره د شهر کې د سترګو کم لیدو حال زده د بیان کوم چې تاسو کم سره ته حال جوړو خود ته وس تاغه د چمن سره د پولیس پاړه باندې د پاکستاني چارواکي دا وای ستنن ما شام پورې په دغه سره د پولیس خلاص وي د سبا د پاره د خلاصولو کوم پریکړه سره به د بیانن مقصد کوي چې ایا د سره د پولیس په دختر پورې دغه کم خلاص ساتي کبه بیا بند وي نعمت الله سرحدي وی او ای ډی وا چمن بارډر
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiva.news.com که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
د چین لخوا د داسو بس پیخه په کوم کې چې نه چنای وګړي هم وژل شي و د دینه وروسته بیا پاکستان نه چین د پلټنو غوښتنه کړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویل دي چې پاکستان کې موجوده د چنای وګړو سکیورټي یا امنیت ټینګ شوی دی خو د غشان پیخو لوجبه پاکستان او چین ترمنځ اړیکې خراب نه شي ل اسلام آباد نه پری د ډیبی خبريال او رنگزیب نور حال راکوي
د چین لخوا داسو بس پیخه په کوم کې نه چینیای وګړي هم وژل شوی وو پاکستان نه د دې پلټنو غوښتنو او زموارتنانو نیولو پس کورینو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی پاکستان کې موجود د چینیای وګړو سکیورټی زیاته کړې شوې ده او د غشن په خلوت کې د پاکستان او چین په تعلقاتو بس اغیز نه پریوزي یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت کورینو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی د چین لخوا هم یو پنځلس کسیزه تحقیقاتي ټیم داسو ته تللی دی او کوم ځای کې دغه پیښه شوې ده د هغه ځای جاجې اغستې دی او د پاکستان سیګرټو ادارو سره یو ځای تحقیقات یې کړي دي. دوی زیاته کړه د وزیر اعظم په وینا به زر خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم د چین سفر کوي او د چین قیادت به په دې پیښه په حق له اعتماد کې اخلي.
متعلقه سکیورټي ایجنسی سے یہ کہا گیا ہے کہ چائنیز کی سکیورٹی کو مزید یقینی بنایا جائے.
شیخ رشید وی ټول سکیورٹی ادارو ته ویل شوی دی پاکستان کې موجود د چینی وګړو حفاظت او سکیورٹی نور د هم زیاته کړی شي. چاته به اجازه نه ورکو د پاکستان او چین ترمنځ جبر تعلقات او تاوان ورسوي او نه د خشن پیخو له وجې د تعلقات اغیزمن کېدي شي. سره زوړاندې د خیبر پختونخوا کوهستان داسو چرته د چین په مرسته د برېښنا جوړولو یو پروژه روانه ده. په یو بس کې د 14 له وجې 12 تنان وژل شوي وو چې پکې نه چینی وګړي هم شامل وو. د 14 پس د پاکستان حکومت لخوا بیلابل بیانونو پس اخره کې اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي وو چې دې کې د ترخګرې امکان نشي رد کېدی. د پیښې پس د چین وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ټلیفون د لارې خبرو په وخت غوښتنه کړې وه د پیښې ذمہور خلکو پر ضد فوري کاروای دی وکړي شي. پاکستان وزیر اعظم چین ته باور ورکړی وو چې دغه پیښه کې ککړ تنن به زر ونیول شي. د پیښې پس پاک چین اقتصادي رهدارې منصوبې لسمه غونډه چې وړاندې نه جدول و ځنډول شوې وه. د پیښې ذمہوري چا نه د قبول کړي او نه د رومبه زل دي چې پاکستان کې په چینی وګړو دغه شنبري دونه شوي وي. خو وړاندې کلدم تیری کې طالبان په کوټه کې یو هوټل کې د برید ذمہوري قبول کړي وه. په کوم کې د پاکستان لپاره د چین سفیر هم موجود وو خو دې ته ستاوان نه رسیدلی. سکال اپریل په میاشت کې په کوټه کې د 14 کې 15 تنه وژل شوي وو. د پاک چین اقتصادي رهدارې منصوبې تر مخه چین حکومت او شخصي کپنو پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری منصوبې پیل کړې دي او د 10 ډیم دغه منصوبې لګښت هم 1.9 ارب ډالر دی. رپورټونه داوا کوي پاکستان کې چینی وګړو پر ضد زیاتېدونکو تشدد پیښو پس د چین شخصي کپنو پاکستان کې سرمایه کاری بند کړې ده خو پاکستان حکومت د دې وضاحت نه کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0022 205 003.
د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیټ بینک ویلی په مالی کال 2020-2021 کې نیخ په نیغه بهرانی پانګونې یا سرمایه کاری 90% کم شوې ده. کارپوهان وایي د کورونا وبا سره د دې یو ولادت اف ای ټی ایف او بل د افغانستان حالات دي. د سٹیټ بینک تر مخه په روان کال کې د بهر نه 1.15 اربا ډالر نیخ په نیغه سرمایه کاری راغلی او تیر کال دغه سرمایه کاری 2.6 اربا ډالر و. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان د خپل چلن له امله د هیواد د بهرنی پانګونې له کمی سره مخ دی. نور تفصیل له کراچۍ نه د ډیوی خبریال فضل عزیز په دې رپورت کې راکوي.
اقتصاد پوهان وایي پاکستان ته د بهرنی پانګونې کمیدو یو بنیادی علت خو په ګرد نړۍ کې د کرونا وبا اغیزې دي. پاکستان هم د کرونا له امله اغیزمن شوی خو د پاکستان سره په ځانګړي ډول بیا ځینې نورې مسلې هم دي چې له امله ورته بهرنۍ پانګونې ناراضي. د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان وایي د کرونا وبا له امله ځینې ملکونو په پاکستان کې سرمایه کاری نه ده کړې او چین د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ د لارې سرمایه کاری کمه کړې ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل پاکستان په نړیوال بانډ مارکیټ کې د سرمایه کاری لپاره نوي بانډونه جاری کړي نو امریکا او برتانیا د بانډونو په لړ کې سرمایه کاری کړي ځکه سږ کال یوازې په پاکستان کې د امریکا او برتانیا سرمایه کاری سیوا شوې او د چین او نورو ملکونو هغه کمه شوې ده.
یو خدا اف ای ټی ایف چې دنه د معاملې اوسه پورې لټکاو ده نو ډېر انویسټران چې دنه د پوزیشن تم ګورې کوم ملک باندې چې دا سی یو لکه مطلب گری لسٹ کی یا مختلف صورتحال کلیئر نہیں ہوگی لگوں پہ پاگے کے ریزلٹس کی کوشش کی چیز اگر دا سے ملک تلکا زیاد پا خواہ نہ ورزی او دویم بیا چې دینو دلته کې د پاکستان په گاوند کې په افغانستان کې په دې کې کوم حالات دي نو د دې د وجه نه چې دینو انویسټران لګونته دی وخت کې هغه شانتي دلچسپي نه کوي
په نړیواله کچه د وسلوالو د مالی سرچینو او په غیر قانوني توګه د پیسو د لیګلو را لیګلو د مخنیوي ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ای پی ٹی ایف په 25 جون د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. ای پی ٹی ایف ویلي وو پاکستان دې ترهګرو ته د سزا ورکولو او وسلوالو خلاف د قانوني اقداماتو په لړ کې نور کار وکړي. د ای پی ٹی ایف دغه فیصله ته په خبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو دا به ټاکل وی چې ای پی ٹی ایف تکنیکی که سیاسي فورم دی او دا به هم قتل وی چې دا خو د سیاسي مقاصد لپاره نه کاریږي. قریشي د نومه خستو پرته ویلي ځینې قوتونه یا حکومتونه خواهش لري چې پاکستان د ای پی ٹی ایف د تورې لاندې وساتل شي. هغه زیاته کړې وه پاکستان د ای پی ٹی ایف په 22 شرطونو کې شپږ ویشت پوره کړي او په دې کې غوره پرمختګ شوی دی. خو په پاکستان کې دننه څېړونکي اوس هم وایي پاکستان ته اوس هم ځینې ګامونه پورته کول پاتې دي. وکیل رحمان وای پاکستان د نړۍ سره سوداګري په ډالر کې کوي او د بهر ملکونو نه چې پاکستان سره غواړي نو په ډالر کې پیسې ورکوي او پاکستان ته ډالر د $3 راځي. یو دا چې پاکستان بهر دنیا ته کوم چیز ولېږي د هغې پیسې ورته په ډالر کې ملاويږي. دویم دا چې د بهر دنیا نه پاکستانیان پیسې رالېږي هغه په ډالر کې راځي. او درېما بهرنۍ سرمایه کاری دا هغه ول بهر ته د سیزون لیګلو د پاکستان حال ډیر خنه دی. البته د بهر نه پیسې راتلل یو څه خدي او د پنګونو کمیدو اثر به د ډالر د کمی په شکل کې ښکارا کیږي. که ډالر کم راشي نو څه به وشي؟ نو موړې وای
نو بارند دې اثر به د ښکارا راځي چې لکه ملک د ډالر چې کم هغه راتګ دی هغه هغه کی کمی د وجنه ملک د ډالر چې کم کمی راځي نو دا هغه اثر به درځي چې پاکستانی روپې چې د پاغه باندې د ډالر یو پرېشر راځي او روپې کمزوري کیږي نو هغه کې بیا چې ګرانی راځي چې ګرانی راځي نو لازمي چې د نو بیا ورسره هغه سره د روزګار د نوي کاروبارونو کولای دو یا د بیروزګارم چې د نو هغه شانته حالت پر ځاګړتي موافقه کوي.
د پاکستاني اقتصاد ګرانی او بیروزګاری په اړه نړیوالی مالیاتي ادارې IMF نږدې 3 میاشتې وړاندې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو چې په روان مالی کال کې په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاری نور هم سیوا کې دي. شي فضل عزیز
د پاکستان مرکزی بینک یا اسٹیٹ بینک ویلی په پاکستان کې د ودانۍ شعبه کې په سرمایه کاری کې 111 روپۍ زیاتوالی راغلی دی او دا په پاکستان کې په دې شعبه کې تر ټولو زیاته سرمایه کاری ده. په کال 2000 کې په مجموعي توګه د دې شعبې سرمایه کاری حجم 2.5 بلیونه روپۍ ته رسیدلی. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې راپورټ کې اوري.
د پاکستان انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په خپل یو ریپورت کې لیکلي د کورونو جوړولو په مد کې سرمایه کاری سیوا کېدل د نوي پاکستان د کورونو سکیم لاندې قرضې ورکولو سره شوې دي. د سکیم 3 کال وړاندې شروع شوې د دې سکیم لاندې د 100,000 روپو نه تر 1,00,000 روپو پورې قرضه ورکړل کیږي. د سیمټو سیخ کاروبار کوونکی اسد خان وایي د 13 کالو راهیسې د روزګار کوي خو نږدې 1 کال نه راپدېخوا د کورونو جوړولو کې ډېر زیاتوالی راغلی.
کورونو پر ایڈوانس پیسې جمع کوي زموږ د سیمټو کې راځي په سړی کې راځي اسن لکونو کې راځي او ورستا ورسې دی وسنه شو هغه لمون باغې ته موږ ورته وکړه چې لگا دا د ناتو په صبر کې موږ لنټر پورې نه لنټر ته ورسې دی چې څنګه دی لنټر یې بل لگا هم خاطه ورکو استه ودور کې تاسو لنټر کې اور پس پس نمبر
اسد خان وایي د غټول کورونه د بانک نه راغستل شوي قرضو باندې نه جوړیږي خو د آبادې زیاتېدو له وجې د خلکو د کورونو جوړولو ضرورت سیوا شوی دی. څېړونکي وایي په پاکستان کې اوس هم په میلیونونو خلک نوي کورونو ته اړتیا لري. زیات خلک یا خو د کرې په کورونو کې اوسیږي او یا کچا آبادو کې ژوند کوي. څېړونکي سجاد خان وایي د نوي پاکستان د کورونو سکیم لاندې قرضې خو ورکړل کیږي خو کمرشل بانکونه بیا دغه قرضې په اسانه نه ورکوي ځکه چې دې بانکونو ته د قرضې پیسې واپس کېدو لپاره کوم ضمانت نه ورکړل کیږي څنګه چې د ګاډو د بانک نه په قرض اخیستو ورکړل کیږي.
نو دغه وجه ده چې دا تقسیمی دا چې په اسان شرایطو سره په 3% 5% او 7% انټرسټ ریټ سره هاوس فاینانسینګ بینکس ورکوي د ګورنمنت اعلان شوی دا چې کوي خو هغه خلک اویل کوي او دا یو شوبه بینکس ده چې را دا چې دا خلک د ډیفالت نشي.
سجاد خان وای په کورونو کې د سرمایه کاری د اضافه وقتی کې دی شي ځکه چې دا پالیسی د حکومت لخوا جوړه شوې او کمرشل بینکونه به په دې کې ډېره سرمایه کاری ونه کړي خو که حکومت بینکونو ته باور ورکړي چې د دوی ورکړل شوې پیسې به واپس کیږي او د دوی قرضو ته تحفظ ورکړل شي نو دا سرمایه کاری پایداره کېدی شي. د نوی پاکستان کور سکیم لاندې ورکړل کېدونکو قرضو باندې حکومت سبسیډي یا رعایتونه هم ورکوي او دا خبر لیکي چې د سټیټ بینک مشر ویلي د نوکر پیشو کاروبار کوونکو لپاره د کورونو لپاره د قرضې ورکولو پروسه اسانوي او د دې لپاره به د جولای د میاشت اخیرې پورې اسان پرمونه جاری کړل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اردن کو ستڑی مشی دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نند خالی شمبے ورز کال 2021 دا جولائی دا میاشتے ولسم منیٹا دا وقت شوی په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې په افغانستان کې د مازیګر شپږ او دلتا واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه نیمې بجې دي. د وایس اف امریکا دی واپ د خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده هر کلی ویم او لمړی تاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. په قطر کې د افغان حکومتي پلاوی او طالبانو ترمنځ نیخ پنیغه خبرې شوې چې پکې د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د طالبانو مشر عبدالغنی برادر په افغانستان کې په صلح او د جګړې په ختمېدو خبرې اترې کړي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی په دغه هیواد کې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د دوی امنیت زیات کړي او زیاته کړي دا چې د داسو پیخه د دوړو هیوادونو اړیکې نشي اغیزمنې کولې. د چین حکومت تیر ورځ د پاکستان نه د داسو په پیخه کې ککړو تنانو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان سنیټ د ترهګرۍ د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د لیګلو را لیګلو د مخنیوي لپاره یو بل قانون منظور کړی چې تر مخه به یو مرکزی اداره د کمبل هیواد په غوښتنه په منی لانډرنګ کې ککړ یو تن به د کوم خبرداري سپارل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل لور د نامعلومه مسلوالو لخوا تختول شوی او د تهدیدو وروسته بیرته خوشی کړی شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او په دې اړه یې د پاکستان نه د پلټنو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر یا امنیتي چارواکو په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې. دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته. په قطر کې د افغان ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د افغانستان حکومتي پلاوی او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د طالبانو یوې ډلې ترمنځ نن نیغ په نیغه خبرې اترې شوې دي. د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله یادې غونډې ته ویلي د افغانستان د روانې جګړې بې د سیاسي حل کوملار نشته. نوموړي زیاته کړې ټول پام دې ته ګرځول پکار دي چې دغه جګړه ودرول شي، یو سیاسي موافقه وشي او د افغانانو د یو ګډ راتلونکي لپاره خبرې اترې وشي. دغه غونډې ته د طالبانو نائب مشر عبدالغنی برادر په خپلو خبرو کې ویلي د خبرو اترو د کامیابۍ لپاره دې هیلې وساتل شي. نوموړي ویلي د افغانستان سرلوړي ساتلو لپاره د یو آزاد مرکزي اسلامي نظام ضرورت دی او د دغه ترلاسه کولو لپاره باید موږ خپل شخصي مفادات هیر کړو. اخوا په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تما سرګن کړي چې د لوی اختر په محل به په افغانستان کې ډزبندي وشي. زلمی خلیلزاد تیر ورځ په تاشقند کې ویلي وو چې د اختر په ورځو کې د لنډمهال لپاره د اوربند امکان شته او هیله یې سرګن کړې وه چې پر روان لوی اختر کې د دواړو غاړو ترمنځ اوربند وشي. سره د دې چې په افغانستان کې جګړو زور اغسته خغلی خلیلزاد ډاډ ورکړی چې امکان شته چې اوربند به د اختر نورستو هم وغځي کې او د دې زمينه به برابر شي تر څو د تاوتریخوالي د کمیدو په مخه یو موافقه سرته ورسي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ټاکل شوې ده چې د افغانستان نه امریکا ته د امریکایي سرتیرو د سیمه ایزو کارکونکو د انتقال بهیر ډیر زر پیل شي. دغه سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د ایس آی وی ویزو منظور شوي دي پروازونه به د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل لور د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوې او د تهدیدو وروسته بیرته خوشی کړی شوې ده. نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل نامعلومه کسانو تختولي او د تهدیدو وروسته یې پریښېده. یاد وزارت د دغه پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او په دې اړه یې د پاکستان نه د پلټونو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې پاکستان کې د میش ډیپلوماټانو او د هغوی کورنیو د حفاظت لپاره د ګامونو اغېستو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر یا امنیتی چارواکو په دې اړه خبرګون نه دی ښکارا کړی. د دې وړاندې هم په بیلابیلو وختونو کې د پاکستان دننه د افغانستان د ډیپلوماټانو د تختولو او تهدیدولو رپورونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د چمن پوله به بلوچستان نن یو وار بیا د عادي خلکو لپاره پرانستې وه. پاکستانی چارواکو زیاته کړې چې د لوی اختر د خوشحالو په مهال دواړو غاړو ته بند پاتې عام خلک به وکړی شي چې په پوله تګ راتګ وکړي. نن د پولې د پرانستو وروسته هم په زرګونو خلکو افغانستان ته سفر کړی او ګڼ خلک د افغانستان نه هم پاکستان ته راوختي. د افغانستان قندهار نه پاکستان ته راغلي دوه تنانو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي په سپین بولدک او ویش منډۍ کې وضعیت لا هم کړکېچن دی، چرته چې په ځنو سیمو کې افغان عسکر او په ځنو کې وسلوال طالبان لیدل کېږي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي په دغه هیواد کې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د دوی امنیت زیات کړي او زیاته کړي دا چې د داسو پیخه د دواړو هیوادونو اړیکې نشي اغیزمن کولی. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد نن ویلي د داسو د پیخه د پلټنو لپاره یو ډله جوړه کړي چې په کې چینایي وګړي هم شامل دي او د پیخه پلټنې به زر سر ته ورسیږي. تیر ورځ د چین حکومت د پاکستان نه غوښتلی و چې د داسو د پیخه پلان جوړونکي د قانون پنجوتا اوس پاری په کم کې چې نه چینایي کارکونکو د خپل دریو پاکستانی همکارانو سره وجل شوی وو. د چینایي مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د چین مشرانو دغه مسله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې راپورته کړی ده. د چین د حکومت لمړي وزیر په دې خبره ټینګار کړی چې پاکستان باید په پیخه کې د ککړو کسانو سره حساب وکړي. د پاکستان سنټ د ترهګرۍ د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د لیګلو رالیګلو د مخنیوي لپاره یو بل قانون منظور کړي چې تر مخه به یو مرکزی اداره د کمبل هیواد په وختنه په منی لانډرینګ کې ککړ یو تن به د کم خبرداري دغه هیواد ته سپاري. د قانون ته په مجرمانه معاملاتو باندې د خپل منځه همکارۍ د ترمیمي قانون نوم ورکړی شوی دی. په دې قانون کې ویل شوی چې اوس په یو مرکزی اتارټي د بل کم هیواد په غوښتنه د مخکې خبرداري بغیر د پیسو په غیر قانوني ترسیل یا منی لانډرینګ کې ککړ دغه هیواد ته سپارل شي. د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بانک ویلي په مالی کال 2020 کې نیخ په نیغه بهرنۍ پانګونې یا سرمایه کاری یو کم 10% کمه شوې ده. کارپوهان وایي د کورونا وبا سره د دې یو علت اف ای ټی اف او بل د افغانستان حالات دي. د سټیټ بانک تر مخه پر روان مالی کال کې د بهر نه 1.15 ارب ډالر نیخ په نیغه سرمایه کاری راغلی او تیر کال دغه سرمایه کاری 2.6 ارب ډالر وه. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان د خپل چلن له امله دا هیواد د بهرنۍ پانګونې د کمی سره مخ دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو ویلي په پېښور کې په 14 کسانو چې په کې 10 مېرمنې هم شامل دي د کورونا وایرس د هندي ډول یا ډیلټا وایرس پخله شوې ده. د چارواکو د وینا تر مخه د پېښور ضلع په بیلابیلو سیمو کې د لاکډاون لګولو پریکړه تر څنګ په دغه سیمو کې به د کورونا وایرس پر ضد د ویکسین لګولو عمل نور هم تیز کړی شي. دا اتر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان سنټ د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف سره تړاو لرونکي یو بل قانون منظور کړی. د قانون ته په مجرمانه معاملاتو باندې د خپل منځ همکاري د ترمیمي قانون نوم ورکړل شوی. په دې قانون کې ویل شوی دی چې اوس په یو مرکزی اتارټي د بل کوم هیواد په غوښتنه د مخکې خبرداري پرته د پیسو په غیر قانوني ترسیل یا منی لانډرینګ کې ککړ تن سپارل شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې اوري.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیوالې ادارې سره تړلې د قانوني مسوده پرون سینټ ته د ریلوې مرکزی وزیر اعظم سواتی وړاندې کړه چې د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود په اکثریت سره منظوره کړې شو. په مجرمانه معاملاتو باندې د خپل منځ قانوني همکاري په دغه ترمیمي مسوده کې ویلي شوی چې د جرم نه مراد هغه جرم دی چې د تعزیرات پاکستان یا د بل کوم قانون لاندې د سزا قابل جرم وي او یا د هغه هیواد د قانون لاندې قابل سزا جرم وی د چا سره چې د خپل منځ قانون لاندې همکاري کیږي. دغه قانوني مسوده کې ویلي شوی چې د دې نوې قانون لاندې په ټولو خواستونو باندې به مرکزی اتارټي په چټکتیا سره عمل درآمد او پریکړه کوي. ورسپانه دان وای چې سېنات ته په وړاندې کړې شوی دغه قانوني ترمیمي مسوده باندې د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي سېنېټر مشتاق احمد خان خپل بدلونونه هم وړاندې کړل خو رد کړې شول. سېنېټر مشتاق ویل موږ غواړو چې پاکستان د اف ای ټی اف د خپل فهرست نه وځي خو غلام مانه قانون سازی نه دی کېدل پکار. په دې اړه د وایس اف امریکا ډیو سره خپل خبرو کې نوموړي ویل د اف ای ټی اف د غوښتنو سره تړاو لرونکي دا قانون د هیواد د دستور بنیادی بشري حقوقو او تر دې چې د پاکستان د مفادو خلاف دی.
چې دې کې مخکې یو سنټرل اتارټي و چې هغه سنټرل اتارټي کې به سلورو واړي صوبې مرکز د دې سیکریټري داخله ناستو، د دې نه علاوه لا انجسټس سیکریټري او پکې ناستو او د فارن افس نه پکې خلکو وسې چې کوم سنټرل اتارټي جوړه کاغه صرف په یو کس باندې صوبې ته نه وستل د وفاق نور ډیپارټمنټ ته وستل یو انټیریئر سیکریټري وفاقي دا به دا فیصله کوي چې د اف ای ټی اف درخواست اکسپټ کوي او کنه کوي. دویمه ایشو په دې کې دا ده چې دې کې دا خبره لیکل شوې ده چې یو سړی مونږه اف ای ټی اف ته طرف ته په هدایت باندې گرفتارو نو هغه ته به پرایر نوټس نه ایشو کوو، هغه ته به مخکې نوټس نه ایشو کوو، هغه ته به دا وایو نه چې مونږ ته گرفتارو په دې جرم کې.
پاکستان د کال 2013 راهیسې د اف ای ټی اف په خپل فهرست کې شامل دی او اوس به د پاکستان د خپل فهرست څخه د وستلو پریکړه راتلونکي کال 2022 جون کې کیږي. د دغه قانوني مسوده په مقصدونو کې ویلي شوی چې په نړیوال کچ د منظم جرمونو لقبل دا اړین شوی ده چې پاکستان او نړیوال ورورولي خپل قوانین مضبوط او په دې کې د یو بل سره همغږي پیدا کړي چې دا سه هغه هیوادونه چې د منیلا ډنګ د جرمونو نه متاثر کیږي خپل قوانینو کې پاتې کمزوري لري کړي. د اقتصادي چارو سیلنکار ډاکټر شاهد حسن صدیقي وایس اف امریکا ډیو ته وایي که څه هم پاکستان د اف ای ټی اف په غوښتنه دا قانون منزور کړي خو هغه به د راتلونکي کال 2022 د جون څخه مخکې پاکستان سره په دې اړه خبرې ونکړي او دا امکان هم نشته چې دغه نیټې څخه مخکې به پاکستان د خپل فهرست نه وښکل شي.
جون مې اگر آپ نے ان کو مطمئن کر دیا تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے هم خپل وخت وښته
هغه وای کسه هم دراتون کې مالیکال د جون میاش کې پاکستان اف ای ټی اف خپل پورتکړه ګامونو قانې کړو خو بیا هم هغه ویلی شي چې د دې د جګ د غستو لپاره بخپل وفد پاکستان تر لګي او پزمکبه د دې قوانینو د نفاذ جاج اخلي. د جولای د میاشتې په 15 نیټه د پاکستان د مرکزی بانک گورنر رضا باقر د وایس اف امریکا اردو څنګه سره یو امریکا کې ویلي چې پاکستان د اف ای ټی اف په وښتو سپارښتنو کې پښپګ وښتو پوره عمل کړی دی او پاکستان باور دی چې پپاتې یو سپارښتنه به هم عمل تر سره کړي.
اب سوال صرف یہ ہے کہ گرے لسٹ سے کب ہم نکل رہے ہیں.
هغه وای د نن څخه د وکال مخ کې به دا سوال کېدو چې آیا پاکستان خو به د اف ای ټی اف تور فهرست لاړ نشي او اوس دا پوښتنه کېږي چې پاکستان به کله د اف ای ټی اف د خپل فهرست نه وځي. مطبوعات وای چې په خپل فهرست کې د پاتې کېدو لقبل د پاکستان لپاره ګرانه شوې ده چې د نړیوالو مالیاتی ادارو ایم ایف نړیوال بانک او یورپی یونین څخه مالی امداد تر لاسه کړي او هم د دې لقبل په قرضو کې بوخت د پاکستان لپاره مسلې سیوا کیږي.
د خبر په خوا د روغتیا چارواکو د پیښور لښپاړو سو کسانو چې پکې لس مېرمنی او شپږ نارینه شامل دي د کورونا وایرس د هندي ډول یا ډلټا وایرس پخلی کړي. د چارواکو د وینا تر مخه د پیښور ځلې په بیلابیلو سیمو کې د لاکډاون لګولو پریکړې تر څنګ په دغه سیمو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لګولو عمل نور هم تیز شوی دی. نور تفصیل له پیښور نه د ټیوی خبریال عبدالرزاق راستولای.
په دې حق لا د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټری سید امتیاز حسین شاه وی ویډیو ته ویل په پیښور کې شپاړس تنانو کې د کورونا وایرس د ډیلټا نمونې پخلی شوې دي او د دې وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې شوې دي.
چې
انڈین کے اوپر ہمارا زیادہ وہ ہے تو
وہ ہندی ڈول نمونو منگا زیاد نظر ساتو نو پدی کی لس میرمنی او شپک سڑو کی ددی وائرس پخلی شوی دے ددوی تعلق تے پخور سره دے ددی لپاره ویکسینیشن عمل هم سیوا کو او زین علاقو کی لاک ڈاؤن هم لگو پورستو کی چدا بوزه یو دوبے نو کمپلیٹو نو نو پہاڑی کی ډیر خلک راغلی او من کرنٹین کړي همو خو پاغه دوران سوګراسي وتیلی چې دا وی لوجه دا وایرس خور شوې ده اوس چې کوم جهازونه راځي نو مونږه د مسافرو ټیسټونه کوو او چې څوک مثبت راشي نو قرنټین کوو یې
د یادی محکمې مرستیال مشر او د کرونا وبا د پاره ټاکل شي ویاند ډاکټر اکرام الله خان وایي د کرونا وایرس د بیلابیلو نمونو معلومولو د پاره صوبایي حکومت زمينه برابر کړې ده او د ان ای ایچ یا د صحت قامی ادارې پر ځای به صوبه کې د نن نه د سکرینینګ یا ټیسټونه کولای شي
روان هفته نیمه کې ان شاء الله موږ په کومه صوبه کې دا ویریانت ډایګنوز کولای شو که چې موږ د پاره په خیبر میډیکل یونیورسټي کې هغه ریکوزټ سامان کیټس ماشینونه را پروکیور کړی دي او ډېر زر به دا شي موږ دلته په خپل صوبه کې ځکه چې دا موږ لیږو نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث اسلام آباد ته شروع کې موږ په 12 سیمپل لیږلې وی آی کی 72 هغه مختلف آی کی یو کے ویریئنٹس ہوں درے پکی ڈیلٹا ویریئنٹس ہوں اور بریچ پکی ہوں ساؤتھ افریقہ میں مدد تعداد کم دیکھو لگتا ہے جدا خوری جزیات
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د هیواد په کچا د کرونا وایرس مثبت پی خوشره خواوشا 9% او په خیبر پختونخوا کې 1.15% ریکارډ شوی ده شمیری خای موجوده وخت کې د پیخور مثبت پی خوشره یو ځل بیا 9% ته رسیدلی ده د مردان باچا خان میډیکل کالج اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر افتخار الدین ویل چې د کرونا وایرس نورو نمونو په پرتلا ډیلټا وایرس زیات خطرناک دی دی وایي د کرونا ناروغۍ نه د ژغورنې لپاره باید خلک ایس او پی زیات سپارښتنې عملي کړي او د کرونا وایرس پر ضد ویکسین ولګوي
یو خو ډېر زیات په تیزی سره سپریډ کیږي دا یو نبل ډېر په تیزی سره لګي نو په یو ټایم کې به ډېر زیات خلک انفیکټ کیږي ډېر زیات خلک ولوږ کیږي زموږ خبره ده چې د څومره خلک نه جوړ شي پای کې پرسنټیج د حساب سره زیات خلک چې د نړیوالو هسپتالونو کې داخلي کیږي یو څه بداو شي چې ډېر زیات خلک به نه جوړ شي بل بداو شي چې پاغي کې به زیات خلک د نورو د حساب نه بعد کم مثال هغه کې څلور کسانو کې څلور یا پنځه په هسپتال کې داخلي کیږي نو په دې کې په داسې کې پنځه په هسپتال کې داخلي کیږي د بچو خو دې اولنۍ خبره ده چې ویکسین لګول غواړي چاچ ویکسین لگولی کا غتی انفیکشن ہوم شی نو آغا با دیر زیاد خطرناک بنی کا چاہتا ہوم شی نو آغا با پکور کے بدا غیلاج کی گیا آغا با اسپتال کے رات لیو زیرت نہیں
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه تیر یو شواروز دوران د کرونا وایرس یو سل او درې کم او یا تازه پیخي مخې ته راغلي او دوه تنان په حق رسیدلې دي شمیري خای په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس نه په مجموعي توګه 1,60,000 او سکم 300 تنان ناروغ شوی او 3,380 تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور
ک موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړه
د پاکستان مرکزی حکومت په دوکانونو کې د خوراکي توکو لکه د بوري چینی اوړو او غړو د بیر زیاتوالي منځوري ورکړي د خو ځایي اوسیدونکو وایي چې دغه خوراکي توکو به لمخ کې هم زیات وي او د نور زیاتوالي سره به د دوی ستونزې لا پسې زیات شي نو تفصیل د ریاض حسین په دې راپورټ کې اوري
د پاکستان د اقتصادي رابطه کمیټه لخوا په ټول هیواد کې د غنمو دوړو چینه او وړو د قیمتونو د زیاتوالي منځوري ورکړې شوې ده چې په پرانستي مارکیټ او یوټیلیټي سٹورز کې د قیمتونو ترمنځ زیات فرق راکم کړي خو ځایي اوسیدونکو وایي هغه نشي کولای چې په ملکی کچا د ګرانی بجلی او ګیس بلونه برداشت کړي او بیا د حکومت لخوا په یوټیلیټي سٹورز کې د پرانستي مارکیټ پرنګا زیات قیمتونه به په هغه بوج نور هم زیات کړي په مردان ضلع کې یوسیدونکو فاروق خوتی وایي په ملک د کرونا وبال عملات د وړاندې نه روزګارونه ختم شوی دي او بیا د ګرانو بیول وجې د خوراکي شیانو د اخستو توان هم جواب ورکړي دي
روزگار چې دی نو هغه ډېر زیات متاثره شوي دي، کمی پکې راغلی دي. روز تر روزه چې د ضرورتو شیزونه چې دي نو هغه ګرانېږي. یو دیالي ما دیالي پرون هم 100 روپۍ 500 روپۍ و
د اقتصادي رابطه کمیټې لخوا په حکومتي کچا د 2 لک ټنه چینه د درآمد کولو منظوري هم ورکړې شوې چې په ملک کې د چینه په قیمتونو کنټرول وساتل شي. خو په خیبر پښتونخوا مردان خار کې زید خوراکي شیانو کاروبار کوونکی عابد حسین وایي دا وخت په پرانستي مارکیټ کې د چینه د یوې بورې بیا د 3,800 روپۍ نه 15,000 روپۍ ته زیاته شوې، او په لری پرتو علاقو کې چینی 1 کیلو په 1,500 او 1,600 روپۍ خرڅیږي. عابد حسین وایي په ملکی کچا د روجی ورستو د وړو قیمتونو راکم شوي، خو امکان لري چې د حکومتي پیسې ورستو په دې کې 1,500 روپۍ اضافه وشي. د اقتصادي رابطه کمیټې په رپورٹ کې ویل شوی دی چې په یوټیلیټی سٹورز کې موجود د خوراکي شیانو بیې 3.5% زیاتې کړې شوې. د رپورٹ مطابق وړي د 1,000 روپۍ نه 2,000 روپۍ کیلو ته زیات کړې شوې. د 1 کیلوګرام وړو بیا د 1,000 روپۍ نه 950 روپۍ ته زیاته کړې شوې، او د چینې بیا د 1,000 روپۍ کیلو نه 1,500 روپۍ کیلو ته رسیدلې ده. که څه هم د حکومت لخوا په یوټیلیټی سٹورز کې د فرانستي مارکیټ په پرتله بیې کمې دي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه خوراکي شیان بیا په یوټیلیټی سٹورز کې نه ملاويږي. په مردان ضلع کې د تحریک انصاف حکومت لخوا مقرر کړې شوې د خوراکي شیانو په بیو او موجودګۍ نظر لرونکي اکبر علي وایي د هغوی دا هڅې دي چې په یوټیلیټی سٹورز کې په سرکاري نرخونو د خوراکي شیانو موجودګي یقیني کړي.
اول خو چې په یو کې لیستور کې کوم سرکاري ریټ مقرر شوی چې راغی نه دی وی پیسې هم چاته ګران چیز ملاوي شي، چې خلکو ته دې ارزان معیاري او بروخت سامان ملاوي شي. راشن کارت ټایپ یو سیستم لانچ کیږي، نو بیا مطلب دا چې دې لیستور به راځي کارت کې د چارکونه لیمټ پیسې خلک به راځي په کارت باندې فری سودا یو کې لیستور نه وي.
13 ورځ هم د مرکزی حکومت لخوا د پېټرولو او ډیزل په بایو کې د 2 نه تر 5 روپۍ لیټر پورې اضافه شوه. د دې وړاندې د حکومت لخوا د بجلی او ګیس قیمتونه هم زیات کړي شیو، او په هانوای د توانای د زیاتو بیو اثرات په عام خلکو پریوزی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، دیوا مردان.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
او سم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکار له یو بل پښتون ادیب پاړه خبرې کړې. په ګډه ورو
خو ګوري دونکو نن بد سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم د سعادت خان. محترم عبدالحی حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شعرا اول حصہ کې د سعادت خان په حوالہ داسې لیکي، وایي چې سعادت خان د عبدالرحمن زوی دی او په هندوستان کې بهار نومې او صوبه ده. د هغه صوبې د رهتاس نومې علاقې دی. خود خپل مورنی وطن رغلو او کابل او ننګرهار کې اوسېده. دی په فارسی، هندي او پښتو ښه پوهېدو او یو ښه شاعر هم و. د 1050 هجري کې د مثنوي په لنډ بهر کې کیمیائی سعادت نومې یو کتاب لیکلې دی. دا کتاب څه کم او زیات 2000 بیت لري او دینی او مذهبي مضامین دي پکې. نو راځه چې د کلام دا نمونه د سره شریک کړو. ربا ستا سنا بوای ربستا سنا بوایم سو جوندے پدا دنیا یم ربستا سنا بوایم سو جوندے پدا دنیا یم کل سنا دستا لائقا کل سنا دستا لائقا اے د کل جہان خالقا گواہی کرم چی احدی گواہی کرم چی احدی لم یلد ولم یولد او شریک نہ لری سبحانا شریک نہ لری سبحانا مبرائے لنقصان نہ لچائے پیدا شوی نہ پہ حکم دچا شوی نہ لچائے پیدا شوی نہ پہ حکم دچا شوی لہر عیبا لنقصانا پاکی تا پاک سبحانا خو گوری دن کو پراتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سپا خدمت کے زیریگو اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت راکے پلو اللام سپارم او خجون در تا وارم
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا او رے نوش پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو مطبعاتو کتلے او اورے دلے سی دا ویب پانی پتا دا voa.divanews.com Twitter at voa.diva The Washington Day of Tasu Diva Aure
This month program una tasu pa webana au pa tulani zura sane yo bande hum katale au aure dale she
The webani patada voa.divanews.com
ہیریے نکڑے
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو دا راپورونه مو اوریدل او سم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
سویلی سودان په کال 2013 کې د سودان نه ازادي حاصله کړې ده خو د ازادي لو د لومبه ورځې نه را پدې خو تر اوسه پورې د انساني حقوقو یو شمیر مسلو سره مخ را روان دي د سویلی او قطبي سیمو ترمنځ د شلو کالو راسي انختی جنگ او سودان سره جاری تاوتریخوالی د سویلی سودان معیشت ریچی ریچی کړې ده پدې کې په کال 2012 کې د تیرو د برامد بندیدل هم شامل دي چې له سبب د سویلی سودان معیشت تباہ شوی دی او د سویلی سودان او دغل د جوړ حکومت ډیر کمزورې کړې ده عمدہ وجہ دا چې د سویلی سودان حکومت خپل کورونو مسلو ته د پام ګرځولو او د قدرتی آفتونو د تابعیا کولو جوګا نه دی پاتې دین علاوه سیلابونو سکړو قاتونو او د اوبو کالو راسي انختی جنگ د ملک زراعت او د سارو ساتلو د پاره د ورشوګانو بندوبستونه او کار باپار تباہ کړی دی او د خوراک کمی دا ټولی مسلې نور زیاتې سنگینی کړی دی سویلی سودان نن ورځ د انساني خواخوږۍ د مسلو د اوارولو دپاره او د بنیادي اډانیو په نسلي بنیاد د کیدونکو فسادونو د مخنیوي دپاره د عالمی امداد سخت محتاج دی د متحده قانونو وینا ده چې د سویلی سودان د کل 12 ملیون آبادی ځینی درې اتیا لکه خلک یعنی د کل آبادی او 1% خلک په روان کال کې د خوراک د هنګامي امداد اجتمن دي د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمه سمانتا پاور وای د ټولو مسلو سره سره د سویلی سودان یو سنگینه مسله دا هم ده چې دغه سیمه د امدادي کارکونانو لپاره ډیره زیاته خطرناکه ده متحده قانونو خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کال 2000 نه را پدې خو په امدادي کارکونانو سلور سو خونړې حملې شوې دي په دې حملو کې دروان کال په مئی کې دوه امدادي کارکونان وجلې شوې هم دي د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویلي دي چې امریکا د دې حملو غندنه کوي او د سویلی سودان په حکومت یې غږ کړی دی چې په رینګ ټوریټ او جام جیان کارونو کې دی د دې حملو ذمہوار کسان اونی شي مېرمن سمانتا پاور خپل بیان کې نور ویلي دي چې په امدادي تنظیمونو د حملو له سببه نه یوازې د امدادي کارکونانو ژوند په خطر کې پریوته دی بلکې د دې حملو له لاسه اجتمند خلکو ته د امداد رسولو په لار کې رکاوټونه هم راپورته شوي دي اوسنو ورځو کې په امدادي تنظیمونو او کارکونانو د شبو حملو له سببه امدادي تنظیمونه د درې نیل په غاړه پروتو تا د اوړن کې امداد په ماتل کولو مجبور شوی دی. د دغه سیمو خلک دا وخت تقریبا د قات آلات سره مخ دي. میرمن سمانتا پاوروي چې د شر فساد لوري تقریبا 15000 صف اجتمن خلک د امداد په انتظار ناشتي دی. وی چې د انساني خواخوږی د کارونو زموږ ملګرو شپه ورځ په ځان یو کړی دا او د خپل سرونو په خطر امدادي سامان اجتمندو ته رسي. د اجتمندو خلکو د جون بچکولو د اهم کار تر مخه دی امدادي تنظیمونو او د دې کارکونانو پل حفاظت سره سره اجتمندو ته د امداد رسولو کار هم جاری ساتلې دی. دی وی چې په داسې حالاتو کې په امدادي کارکونانو باندې حمله یا په دوی دړکی کول ناقابل قبول حرکتونه دي. د سویلي سودان په حکومت لازمه ده چې د انساني خواخوږی په کارونو کې د اخته کارکونانو د حفاظت لپاره سمدستي او سرناک اقدامات وکړي او هغو خلکو ته بې د سکرچا د امداد رسیدل یقیني کړي څوک چې د خوراک د کمی او د انساني خواخوږی نورو مسلو سره مخ دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.